فلا در زندگانی.
سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته ایم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د حکومت ویان سټیفان کورنیلس وایي دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو د تیرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې به یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قونسلګرۍ کې دنده ترسره کړي. جرمني د 2023 کال په اګست کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لکه افغانان د مال جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدي انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړاوی بللی. دغه مرکز پرون یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان خبری آژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شو چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټو دغه اعترافات جبري بللي. مهدي انصاري تیر کال د تلی په میاشت کې د دشت برچی له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل، غزنی او پروان کې لږ تر لږه شپږ خبریالان بندیان دي. په پیښور کې پرون د پولیسو په موټر د سړک غاړې بمی چاودنه کې د څلورو پولیسو سرتیرو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي. د پیښور پولیسو په بیان کې ویلي دا د سړک غاړې ښخ شوي ماین چاودنه وه چې په نتیجه کې څلور پولیسو 15 وګړي ژوبل شوي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ډان روسپانې د پیښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید له قوله لیکلي د ماین چاودنې هدف د پولیسو موټرو چې په سیمه کې ګزمه کوله. نوموړي ورځپاڼې په خبرو کې زیاته کړې چې په ژوبلو کې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی. دغه پولیس افسر ویلی په پولیسو د حمله پلټنې پیل کړي. تر دې دمه چا د چاودنې مسولیت نه دی منلی. په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې پر لپسې د بمی چاودنو پیښې رامنځته شوي. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه بیرته پیل شول. دغه هوایي ډګر پر فضا د ناپیژاند بي پلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه دغه هوایي ډګر 19 الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شو. رویټرز خبري اژانس دغه هوایي ډګر د یوې خبر پاڼې له مخې لیکلي هوایي ډګر تر راتلونکي 15 الوتکې د شتوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت مخصوصاً په 10 بجو او 13 د خو محدوده وروسته یو مخ بند شول. رویټرز ته رسیدلي معلومات ښیي چې سهار مهال هوایي ډګر بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي خو معلومه شوې نه ده چې هلته لیدل شوي ډرونونه څه شوي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن د شلو ورځو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې مخ کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي کې افغانستان بنګلاديش ته لوبه وبایلوده. افغانستان سیالي لوبډلې ته د 1250 منډو هدف ورکړ خو بنګلاديشي لوبډلې په 19 اوور کې هدف پوره کړ او سیالي په 4 وکټو او 8 بالو وګټله. درېمه شلو وره لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. دواړه ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه سیالي د اکتوبر په 8 پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات می قبول کې درنو او ګللی زده کوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هله من هم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم پتنوي. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولی دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابت کړه ده. نو درنو زكون په یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. لمن دې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زكون کوم چې لدین چې تاسو لوست پیل کوم لمن دې چې تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې ده درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړي. نو ورسته هم مرزو درنو زكون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې مېرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی مېرمن لیلا سرحد څوک و؟ لیلا سرحد، لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست و. لولوچی مېرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې مېرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ مېرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1908 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1908 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته مېرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی مېرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته مېرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زكون کو په دې برخه کې هم د مېرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د مېرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی مېرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. د چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي، د هغه څخه مخکې د مېرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د شزو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده، او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د رابعې بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ظرف درو کالو کې د مېرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د مېرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه، او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې مېرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته مېرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته مېرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هندکی د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده، په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د مېرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې مېرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم مېرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې، خو بیا هم د خپلې ناروغي سره مبارزه کوله او په دغه وخت هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1903 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او کلمونه لیکلي دي. نه کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه سول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چارې کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره یې مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات به قبول کی قدر منو او درنو زکوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درس موضوع ته. له من نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو برات روغ جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو پتن. درنو ګللی زکوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون افغان مشهور مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشهور مېرمنه و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. ترنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحد و پیژندل. د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. و پیژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. له منځ چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو زنو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مرا ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. بلوچی سردار عنایت الله خان کوچی د لطیفه کبیر سراج پلار نم و کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې سپلې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنې کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنې لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او هم چنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری، یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو میرمنو له جملو څخه وه، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنې لطیفه سراج ډېر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنې نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه میرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړه، یعنې د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خبره کول. یعنې په لومړي سر کې دې دغه کومي خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل راډیو له لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سره تر سوې دی، یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت ولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړ، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا جغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا جغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه زده کړی وو. سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو، وختي وي چې په دې باندې پوسی وو. اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو. اوسې چې نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیر مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس مل میوما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلویښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړي او د هنر د سفر په مزلک مو، یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړه په کلی او د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې تاسو بندارونو متللې او سازو شروع سره او سندره وای دغه خپل خوشگزارنی مو کوله. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوسوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقی لودین صاحب تا وایم او اوریدونته، موسیقی یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی، داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی است، طول شمیری و دو درکات و او د الهامات و د ادبیات و سو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقی تشکیلی دا یو رشته نه دی، سو رشته علمی رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات و اجرا کول طول ریاضی شمیری دی. پا مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فیلم کې لودین صاحب په زرها و نوت د موسیقی اجرا کیږي، په دې زرها و نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرها و نوت کې هغه یو نوت جاخې چې زه خپل په ځای کې نه یمه، زه بې ځای ویل څه و ما به اصلاح کړه. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول، په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه؟ او وروسته یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب، د موسیقي د لحاظ، د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ، زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم، او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی، او د دې پوهیدو ډیر پانتونونه باید چې سړی اجرا وکړي. په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی، او دومره چې ما زده سوی دی خپل د سندر لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم، او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی، شاید چې تاسو رادیو کارمندان وپیژنې، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپته یا پیساده بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لاره چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت یم، په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. ما ټول سندره چې د شیرون له خپل جوړوم، په پارسی ژبه، په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي. او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بل سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملي تالار کې التما وایلی است، د کار د پاره، کار کار، دنیا به انټرنیټ رسیده است، ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار ک ولس کال مخک ده د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی.
ښه، او دغه سندرې چې تاسو وایي، تاسو تر اوسه ویلی دی، شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي. کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مختوړي.
بس تر اوسه خونو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلې. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم، د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری وو شمودسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج بوکې خونو بس بیشتر ز کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نه سول چې ماته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واسطه ومه هغه اخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندره دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تاته سندره کول اسانه وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس چپی وی هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخواله چې تاسو په تیرو څلور کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړې هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعري او تاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انزور کړی
خونه اولودین سا پول از ما سندره دا پیام ورسر است و گره بعدی موسیقی که مثلا از موش دوست با افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو چه با افغانستان که مثلا دا پانتون پر ریاست موسیقی که دوی رسمیت لری یو دا لوگر ساز دی بل غرانی پشتو دی دا غرانی ساز دی دا پشتو ساز دی یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چی وایي د موسیقی سره بس د تنظامیز پیامونه هسته یو مارش موسیقی دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی او ما باغه کار کوم خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته استوي او ټول دا چې دی مبارزي دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان لپاره دی خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې شو پرېږدي دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان په پارسی دی وګوره د شددی ټول شعر د تاته وایو ما تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلع‌های شعر و آهنگ من است. این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. داز ما آخرینی سندری دیشی ما
وایده واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غکول دا پکل ورای خکاری خاراتو منویل چه لدی ورسته یو تحولاتو نا کم متاثر شوی سندره کراتا شعری وایی ایک شعر تاسو په ذهن کې وی البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید موسیقي باندې بندیز ولګید بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغالي قدر نشته آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندره کوي
سندر څه ودی لودین صاحب سندر څه ودی اوس هغه هم تا دکلمه کومه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن راه ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم لودین صاحب ز یو انسانی ما پا افغانستان که پیدا سو ما و غد سو ما دومر دست ما چی کرده ام دومر ازده ما چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات ما نشده اما دومر پا دی شرعات که زن ما آیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده که ما ده سافتیار سه استفاده که ما ده نره سر ارتباط لارو ما ده رسانوی سر ارتباط لارو ما او دومر کول توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسو ما و مخاطبین تا ورسو ما او سوگور از موش پا وطن که از موش وطنداران از موش عزیزان از موش قومان را غیلی دی موش دوای چه دستو حق نلری چه خبر و که حق نلری چه سندر ووای حق نلری چه پا وطن که پاتسی حق نلری چه دا وطن سولار سی آغا سه جوان چه موش وارو آغا احساس چه موش لرو آغا موش تا زمینه ندی برابر او دومره درک چی مثلا از موش سره دی دومره احساس چی از موش سره دی یو سره چی دو از موش پا سطح ندی ما تا رازی نصیحت که اون برما بندی آل تا رازی آل تا برنامه جوره ای غزه وای ما ورو را زو تا خو یو را کمی تام یو انسان زام یو انسانیم غزه دا استعداد لارو ما پا دی لار که زه کوشش کهو ما پا دی لار که زه غوارم چه خدمت وکو ما پا دی لار که زه غوارم چه پیام ورسو ما و تا ما نمینی ما نپریجدی تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اوړې ته ویني د دګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ما ته اجازه نه راکوي ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غوراوی یا یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل اولویږي تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کوم فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم شارت هم نه زوم بیریجم چې ما بوګیر نه کې دیپورت بنه کې او زما کډوالی هم چې سوي دي د هنر د لپاره سوي دي کم سیاسی مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مون نه دی کړی دی، چا مون نه دی وژلی دی، چا از ما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوانه یوازنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی، زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مپرې شوی دی، ماجر شوی هم د دې دپاره چې دا از ما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کېږي ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته ګزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب د ایران د پیسو سه اووه سوه میلیونه تومنه زه د ویزې پیسه ورکړی وم، اووه سوه میلیونه تومنه. دا به ډالر به وکړي، لس زره ډالر به کېږي.
بله بله، له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډیو هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي، او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي، او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبرې وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري، او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منع ګرځولې، البته موسیقي منع ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي ده چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، پنځه مادي دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق، و د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله سه، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا د د د د د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اصحابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی،
طالبان طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده، چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما اوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي، دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي، د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه غیس کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط باندې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانی چې وایي نور اندولان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي، خو دا نه دی اوریدل. هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جاغ موسیقي دی، د دیواناتو جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی، خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري، خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رالی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو، په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي، شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلی وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته موین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متول چې ته څوک یې، ما وویل چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یم، ما تول چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیه که تابله دی زده ده، ما وویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته وویل چې دوی پیسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړه. ما وویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړی یم، حماسي سندرغاړی یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګي هم پوه سړی و، ما ته وویل چې تاسو ښه خبرې کوي، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم و ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم و ملزوم ده، یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي. وګوره ستاسو رادیو یو بکګراوند لري، د ازادي رادیو یو بکګراوند لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک استوس خبر، استوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري، استوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بکګراوند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم و ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي. کور ودان بس ستاسو وسندره اورول اوریدونکو سره هم مخخه کو. کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه.
شاد افغاندمو نه سرکشو و ایرانگرم نه من اتم را ساختم نه تانک و ماین را ساختم نه من اتم را ساختم نه تانک و ماین را ساختم نه من صدای هسته ای نه روی این را ساختم نه من صدای هسته ای